ازادي راډیو د لاسو بجو په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربیم تخنیکی چاري میر احمد صاحبای مختوری السلام علیکم د ازادي راډیو د دې ساده خبرونه لوی برخه راډیو یا د بی مجلې پروګرام ته ځانګړي شوې ده خو په خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون خبرداري ورکوي چې شایي د ولسی جرګې د کاندیدانو له لیست څخه د لسګونو نورو نمونه حذف شي خو تر هر څه مخکې خبرونه په ننګرهار کې د داعش یوه ډله نیول شوې راتلونکې اونۍ به د افغانانو په ګډون نږدې 2 میلیونه مسلمانان د حج په مراسمو کې برخه واخلي او ټاکل شوې چې د امریکا او روسیې د ملي امنیت سلاکاران سره وګوري د خبرونو تفصیل د ننګرهار ولایت چارواکي وایي ملي امنیت په مرکز جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یوه وکسیزه ډله نیولې ده د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څنګه په یو خبر پڼه کې وایي چې دا شبکه د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ونیول شوه او خبر پڼه زیاتوي چې په دې ډلې غوښتل د هیواد د خپلواکۍ د 99مې کلیزې پر پلان شویو مراسمو انتحاري حملې وکړي خبر پڼه زیاتوي چې نیول شوي کسان پرون په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وروښودل شول او په خبر پڼه کې هم داسې یادونه شوې چې نیول شویو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل په کابل کې د زده کړو پر یو مرکز انتحاري حمله جنګي جنایت بللی دی د چهارشنبې په ورځ د کابل په دشتي برچي سیمه کې د کانکور د تیاریو په یوه کورس کې ځانمرګي برید 4 کسان ووژل او لږ تر لږه 650 نورې ټپیان کړل کاناډا هم د مهدي موعود پر ښوونځي برید خندلی دی او د برید د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده په کابل کې د کاناډا سفیر فرانسوا ریوست په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا حمله د افغانستان هم انسانیت ته دښمنانو کار دی یوه هنري ډله چې غواړي د خپلو انځورونو په وسیله خلکو ته د سولې پیغام ورسوي پرون له هرات څخه کابل ته ورسېده د هنر سالار په نوم د دې ډلې غړیو خپل کار د هرات ښار پر دیوالونو له انځورونو څخه پیل کړی د دې ډلې د همغږۍ د چارو مسؤول ذبیح الله مدبر وایي دوی په خپلو انځورونو کې د خلکو غوښتنو ته انعکاس ورکوي
امی صدای مردم هستیم از طریق تصویرای دیواری
موږ د خلکو آواز یو چې پر دیوالونو د تصویرونو لالارې د ورځې تصویر کاشو موږ هغه څه رسمو چې خلک یې غواړي او نړیوالو ته یې ښیو چې افغانان د جګړې انتحار او چاودنو څخه ستړي شوي دي او نور نو سوله غواړي د هنر سالار هنری ډلوی د هیواد ولس ولایتونو ته به سفر وکړي او د جګړې شکیلو خواو ته به د سولې پیغام ورسوي تمه ده چې راتلونکې اونۍ 2 میلیونه مسلمانان د حج په مراسمو کې برخه واخلي په دوی کې 1.5 میلیونه د افغانستان دي په سرژني حج کې ایرانیان هم برخه اخلي په روسیو کلونو کې د ایران حکومت د حج مراسم وروسته تر هغه بایکاټ کړل چې په 2015 کال کې د شیطانانو د ویشتلو د مراسمو پر مهال په سلګونو ایرانیان مړه شول د حج مراسم به د اگست 19 تر 24 ترسره شي تر پرون پوری سعودي عربستان ته د حج لپاره 1.6 میلیون کسان رسیدلی وو په مکه مکرمه کې هوا تاوده ده او د سانتیګریډ تر 24 درجو لوړه ده د امریکا متحده ایالاتونو له سوریې سره د سعودي عربستان د 100 میلیون ډالر مرستو هرکلی کړی دی دا مرسته د هغو سیمو د ثبات او د ابتدایي وضعیت د ښه والي لپاره ځانګړې شوې چې د داعش له کنټروله بهر شوي دي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې دا د پام وړ مرسته په یوه مهم وخت کې شوې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ورته وخت کې د واشنگتن پر نورو شریکانو او متحدانو غږ کړی دی چې په سیمه کې د ثبات او امنیت لپاره مرستې وکړي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د ثبات او د وضعیت د ښه والي لپاره په سوریه کې هڅې ډېرې مهمې دي تر څو د اسلامي دولت ډله بیا ونتوانی شي چې سر وچت کړي د سیمې خلک تهدید کړي او د نړیوالې ټولنې پر ضد بریدونه وکړي د امریکا متحده ایالاتونو د ایران لپاره براین هوک د خپل نوي استازي په توګه وټاکه براین هوک اوس مهال د بهرنیو چارو په وزارت کې د پالیسۍ د پلان جوړولو مسؤل دی د نوې دنده بداوي چې د تهران له اټومي موافقې څخه د واشنگتن له وتلو وروسته پر ایران د فشار د زیاتولو چارې اداره کړي د پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل د ایران رژیم د بې ثباتۍ او شړو لپاره یوه قوه ده زموږ نوې ستراتیژي د ایران د ټولو ګواښونو په وړاندې درېږي او د ایران پر ضد نوی بنسټ به دا ستراتیژي پلي کوي ولسمشر ډانلډ ټرمپ په می میاشت کې لشپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر دې هیواد د بندیزونو د بیا پیل خبرې ورکړ. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن به له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشف سره راتلونکې اونۍ په جنوا کې وګوري. رویټرز خبري اژانس په دې اړه د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړ چې دواړه لوري به د وسلو د کنټرول پر تړون او په سوریه کې د ایران پر نقش خبري وکړي. دا به په هلسنکي کې تیره میاشت د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تر خبرو راوروسته د دواړو هیوادو د دوو چارواکو لومړی کتنه وي. او نړیوال بانک اوکراین ته د 450 میلیون ډالر پور چمتو کوي. نړیوال بانک وایي چې د دې قرض شرط دا دی چې اوکراین باید لومړی په بانکي سیستم کې هغه اصلاحات عملي کړي چې د پیسو نړیوال صندوق له دغه هیواده غوښتي دي. د اوکراین لپاره د نړیوال بانک دفتر په فیسبوک کې پرون ولیکل چې د کیف چارواکو درغاوني او پراختیا لپاره پیسې غوښتي دي او که چیرته د دوی پیسې ترلاسه کړي د دې په مرسته کولی شي چې له نورو شخصي شرکتونو هم نږدې 1.5 میلیون ډالر پور کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنبی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک میسون وای چې د ولسی جرګې د کاندیدانو له فهرست څخه ایستل شوي کسان په انتخاباتو کې د کاندیدېدو هیڅ چانس نه لري. د شکایتونو کمیسون هم دراز وای هغه کاندیدان چې خبرداري ورکړل شوی دی که خپل حقوقي قضیه فیصله نکړي نو شاید د هغوی نمونه هم د میزان د 28مې د انتخاباتو د کاندیدانو له فهرست څخه وایستل شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د وروستي فهرست په وړاندې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر احتمالي کاندیدانو اعتراضونه پیل کړي او په ځینو ځایونو کې خو یې لوی لارې هم بندې کړي دي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ټینګار کوي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو فهرست ورستای دی او نه بدلیږي. د کمیسیون نږدې دوه اونۍ مخکې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د ګډونوالو کاندیدانو له فهرست څخه د 15 کسانو نمونه حذف کړل او 45 نورو کسانو ته خبرداری ورکړ چې که پر دوی لګېدلې تورونه سپین نه کړي نو نمونه به یې حذف شي. د دې پریکړې په وړاندې سمدستي په کابل او ځینو ولایتونو کې اعتراضونه پیل شول چې تر اوسه پورې هم روان دي. خو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیالې همایرا حقمل ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی پریکړه نه بدلیږي.
د شکایتونو د کمیسیون تصمیم نهایی دی. اته په خپل کمیسیون هم نشي کولای او بل هیڅ مرجع هم نشي کولای چې د موږ تصمیم ته تغییر ورکړي. زه خلکو ته اطمینان ورکم چې هغه 15 تنه چې اخطاری خسایلې د شکایتونو د کمیسیونه هغه به هم حذفیږي که چېرته دوی هغه حقونه د خلکو چې دوی ضایع کړي دي، هغه ځمکې د خلکو چې دوی غصب کړي دي، هغه د قتل دعوې چې دوی د خلکو سلیري کړي، د انتخاباتو څو ورځې پورې دوی هغه حل و فصل نه کړي، دوی به هم په همدغه لاره ځي او حذفیږي به.
لورستی فهرست څخه پر حذف شوی او کاندیدانو د حقوقي داوو او خپل سر وسلوالو ډلو د لرلو په ګډون بیلابیل تورونه لګول شوی. د حذف شوی او کاندیدانو پلویانو په کابل او ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو مخې ته د مدني اعتراضونو په نوم غونډې جوړې کړې، خو هلته د انتخاباتو دواړو کمیسیونونو او حکومت ته ګواښونه وکړل. دوی ګواښ کاوه چې که د شکایتونو کمیسیون خپله پریکړه بدله نه کړي نو اعتراضونو ته به دوام ورکړي او د انتخاباتو د کمیسیونونو دروازې او لویې لارې به بندې کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله میرمن حقمل وایي چې د څو محدودو حذف شویو کسانو پلویانو د ټولو هیوادوالو امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی او زیاتوي چې دا اعتراضونه د دوی د پریکړې رښتینولي ثابتوي.
دوی خلک تهدیدوي په افغانستان کې د ټاکنو ملي پروسه د چالش او خطر سره مواجه کړی ده. لارې بندوي، ملکی کارمندان خپل دندو ته د تګ نه محروموي. خو دغه ډېر ښه ثبوت دی په هغو تصامیمو چې د شکایتونو کمیسیون نیولی دی.
میرمن حقمل وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له فهرست څخه د 15 کسانو نمونه د کمیسیون د صلاحیتونو په رڼا کې او د قانون له احکامو سره سم ایستل شوي دي. میرمن حقمل پر افغان حکومت غږ کوي چې د دې زورواکو مخه ونیسي او مرسته وکړي چې انتخابات پر خپل وخت ترسره شي. د افغانستان حکومت اول ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې د ولسی جرګې انتخابات به هرومرو کیږي، خو د سیاسي چارو ځینې څارونکي اندېښمن دي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر وړاندې پر تخنیکي ستونزو سربیره سیاسي ستونزې هم خورا زیاتې دي او دا ویره شته چې ترسره نه شي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله له آیرلند سره د لوبو د لړۍ لپاره بشپړ تیاری لري. افغان لوبډله د آیرلند له ملي لوبډلې سره ټولې شپږ لوبې په پام کې لري چې لومړی به د راروانې دوشنبې پورس وي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
لومړی درې شل ورځې به ترسره کیږي. پایل دغه سیالیو چې دا په شلم د اګست، دویمه لوبه په دویشتم او درېمه په څلورشتم د اګست، له هغې وروسته درې ورځې نړیوالې لوبې ترسره کیږي چې په دویشتم د اګست، نهه ویشتم او یو دېرشم د اګست به دغه لوبې هم ترسره شي.
د افغانستان ملي لوبډلې د لوبو ته د چمتووالي په ترڅ کې د انګلند له سیمه ییزو کلبونو سره درې تمریناتي لوبې وکړې چې ټولې یې وګټلې. د کرکټ بورډ ویاند وای په دې وروستیو کې د تیزو توپ اچونکو یا بالرانو د پیژندنې لپاره یو پروګرام عملي شوی چې نتیجه یې ډېره مثبته وه. فرید هوتک وویل چې کرکټ بورډ دا ځوانان د راتلونکي لپاره روزي او پانګونه پرې کوي.
پیواسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یالایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سونو راول او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګه د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوسم ازادي رادیوي ادبي مجله پروګرام دا پروګرام محبوب شاه محبوب وړاندې کوي. له همدې سره زه احمد شیبر له تاسو اجازه غواړم. په پوره ساعت لا ازادي رادیو خبرونه اوریدل شي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیویی مجله نننې غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غړم په شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. د تیریونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو د زیارتونو پاړه یو کلتوري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې نجیب نایل د ادبي فنونو پر ارزښت خبرې کوي.
اغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخلي دي. مثلا موږ په فنون کې ما کنایا موږ په ورځنیو ژبه کې لرو.
په فنکار برخه کې زلمی شاعر حکمتیار عبید سره دغه په فن غږیږو.
باد و باران مې خوخیده خو بس قصه د غوازمه په کور کې دروازه نه و پرده غوندې و.
په زرپانه کې به د ستی کیلومتر شا د لرغونی هند کیسه واوري.
پاندا تویرت په خپل سیمې کې د هلکانو انجلو په مینه ټینګار کاوه او ویل به چې هیڅ داسې واده باید کونی شي چې د حقوقي ترمنځ په خوانی مینه نوي.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر علي سرور لودي احوال ووري.
کمستر غوس درتیب په تیر تیغ سي
هم بزم ک دلبر غخت په مهر ناس کې.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منځومي نه هم سرود ووري.
کک بر رحم په هیچ چا باندې و نکړي تو واکمنا د سر لوړی ساکستان یې خود کک په نظر ته یې یو خزه.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
په پیل کې له همایون هیواد څخه د دیونی فرهنگی خبرونه اورو.
څلور زره کاله پخوانی جګ افغانستان ته تر سپارلو مخکې په لندن کې نندارې ته وړاندې شو. دا جګ په افغانستان کې په غیر قانوني ډول له خبرو راایستل شوی او برېټانیا ته قاچاق شوی وو. کله چې دا جګ د لندن په ګیټ ویک هوایي ډګر کې ونیول شو، د برېټانیا موزیم ته وسپارل شو. د موزیم متخصصانو ته دا اثر خورا مهم ښکاره شو او هغه یې په خوندي ځای کې وساته. د برېټانیا موزیم مسؤلان غواړي چې دا جګ په راتلونکي مني کې په کابل کې د افغانستان ملي موزیم ته وسپاري. دا ټلیګراف ورځپاڼې دا راپور له مخې دا د سپینو زرو جګ د 2300 او 2000 میلاد مخکې کلونو ترمنځ جوړ شوی. د هغه وخت دی چې افغانستان د هند، ایران او د جنوب لویدیځ منځنۍ آسیا په شمول له ګاونډیو هیوادونو سره نږدې سوداګري اړیکې لرلې او د برونز د عصر مدنیت په دې سیمه کې خپور و. دا د جګ باید د لندن په آزاد بازار کې لسګونه زره پاونډو ته رسیږي. افغان ادبی بهیر او کتاب خار د دری ژبې د شاعر او لیکوال ډاکټر عبدالقیوم قویم منځ غونډه جوړه کړه. په دې غونډه کې لومړی د استاد قویم ژوندلیک ولوستل شو، ورپسې لیکوال او د کابل پوهنتون یو شمېر استادانو د استاد قویم په ژوند او فرهنګي کارونو خبرې وکړې. ډاکټر عبدالقیوم قویم په 1915 کال کې د تخار ولایت په چاب ولسوالۍ کې زیږیدلی چې لومړنۍ زده کړې همالته کړې او د کابل د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی چې وروسته بیا په همدې پوهنځي کې استاد شو. استاد قویم له تیرو شپږ 50 کلونو راهیسې په فرهنګي ساحه کې کار کوي او ګڼ شمېر کتابونه یې چاپ دي.
زیارت تک او هلته بیلا بیل مراسم که څه هم الله دینی اړخ ځانګړي منفی او مثبت صبغه لري، خو په پښتني فرهنګ کې بیا د ښځو زیارت تک او هلته د مراسمو اجرا کول ځانګړی دود دی. د پښتني ټولنې بیلا بیل سیمې زیارت ته تک ځانګړي دودونه لري. زموږ همکار باز محمد عابد د زیارتونو د دودونو په اړه له جلال آباد راپور را لېږلی.
لکه څنګه چې حجره او جماعت د پښتنو د مذهبي او کلتوري ارزښتونو څخه مهمه اجزاوی ګڼل کیږي، داسې د پښتنو میرمنو لپاره ګودرونه او زیارتونه د قدر وړ دي او د کلتور برخه یې ګڼي. سره له دې چې اوس د پخوا په څیر نه ګودرونه آباد دي او نه هم ښځې په زیارتونو ورماتې دي، خو بیا هم په لره او بره پښتونخوا کې زیارتونو ته د تقدس په نظر کتل کیږي او د ښځو تر څنګ ورته اکثره نارینه هم په درنه سترګه ګوري. د ننګرهار د ښځو ریاست د فرهنګي او ټولنیزو چارو مشره تورپیکۍ شینواري زیارتونو ته د ورتګ د داسې وخت خبره کوي چې لا په افغانستان د جنگ بلا نوه مسلط شوی.
مخکې زمونږ په هیواد کې ګودرونه او چینې وې، جنکۍ بدلې مثلا ته به یو د تفریح اجتماع زین او ګرد برا ټولېدلې او ساتیری دپاره. نو همدغه سې دوی دغه اولیا او کرام هم حق ګڼل چې باید اولیا او کرام یې زیارت ته لاړ شو. مثلا یا میترلام بابا ته یا بل ځای ته، بل ته خوند بدل لري پرتو سیمه موټر به ونه تلل، بل ته لغمان ته ځو، ټولکی بابا ته به زیات خوند زمونږ د ننګرهار خو شاه خوند راتللی. دغه په خاطر باندې دوی د یو اجتماع جوړول چې دلته موږ مثلا لاړ شو خپل ساتیری دپاره.
یو ځوان انجلۍ وایي چې اوس هم جوني او میرمنې د مراد نیولو په خاطر زیارتونو ته ورځي.
مرسل نوریم د جلال آباد ښار اوسېدونکي، زیارتونو ته د خوندو مثلا هغه د امید لپاره ځي چې د دسمال ته دي زنګو اچي. زیارت ته تګ ناروا هم دی، خو اوس زمونږ د ټولنه داسې شوې ده چې ځینې دودونه پکې داسې حاکم شوي.
دا چې نجونې دسمال د څه په خاطر د زیارت په جنډې پورې تړي او یا هم میرمنې ولې علامتي زنګوګانې پر زیارت ولاړې ونې پورې تړي، دا پښتنه یو انجلۍ دا رنګ ځوابوي.
نو می سحر نو بیل نن انګرار یو تنه ستدین کیما هغه څنګه چې زیارتونه د زیار سوق چې د سمال تړي هغه مقصد دا وي چې مثلا یو خور هغه غوړي چې یعنی زنامزاد شو ماغه په خاطر د سمال تړي، او هغه خوین د مینه چې زمونږه زنګو ګانې د په زیارتونو کې هغه چې اولاد نه وي دولت سوال کوي چې الله تعالی هغه ته اولاد ورکړي.
یو لور ته کلیوالې میرمنې په زیارتونو پورې زړونه تړي او مرادونه پینیسي، نو بل لور ته تعلیم یافته میرمنې زیارتونو ته تګ د وخت ضایع بولي. په ننګرهار کې د ښځو د پرمختګ یوه فعاله میرمن رڼا قادری وایي، په افغانستان کې بې سوادي د دې لامل شوی چې ښځې د ستونزو د حل لپاره زیارتونو ته ورشي.
دا زیارت ته بیا زیارت زما خوښي لنده کې زما خاوند ته لږ صبر ورکړه یا زما زوی ته خدای ښه نیک عمل کړه. د سواد کچه ډېر ټیټه ده په افغانستان، کې دا خزه نور توان نه لري کول د زړه د تسکین لپاره یا دولکی به بوتزي یا شایشتم شیره دزي کدام یو وظیفه ولري چې ته په کوم فکتری کې د کار وي بیا دوی دونه لکه مونږ پښان لیست بوزګار نه چې دوی لار شي زیارت د زیارت نه شي وګوري.
بل خو د خزو فرهنګي او ټولنیزو چارو مشر تور پیکي شینواري وای کوز ګدرونه لنګ شي او یا هم زیارتونو ته تګ محل وي نو خزی کولی شي چې په آزادانه توګه د میرمنو پارک ته په چکر ورشي.
دغه رسم رواجونه دغه انقلاب ټول خلک ناخوالي کړل نا امید کړل نو د دې په خاطر باندې خويند نا امید نه شي خو ست خو چا ریاست یو باغ جوړ کړی چې د غومن پارک په نوم باندې دی د جلال باغ خار کې کمیساری سره خويند کولی شي په خاطر جامع سره بدون د هراس او ترس نه راشي او دلته خپل چکر و.
دا چې د پښتنو په خاور د بدمنۍ سورې خور دی د افغانستان اکثر سیمو کې نه ګدرونه آباد پاتې شوي او نه هم میرمنې په آزادانه ډول زیارتونو ته د ورتګ زړخه کوي.
ادبیاتو کې مو له ادبی فنونو څخه غرض د لیک وینا او شعر موثر کېدل دي چې کلیک یا وینا په ادبی مزایاو خولي شي د اوریدونکو او لوستونکو په موضوع ښه اغیز کوي او لطافت یې ډیریږي او یا هم عقلا تنفر ځینې نکیږي. د دغو فنونو په کومک لیکونکی یا وینا کوونکی یا شاعر خپل مقصد لاسته راوستلی شي. په نننی هنر جاج کې له لیکوال او شاعر نجیب نایل سره د ادبی فنونو پر اهمیت بحث کوو.
هنر جاج
مننه نایل صاحب چې وخت راکړه. پوښتنم کوم چې اکثر وخت زموږ د غزوان کول نوی شاعران او ادیبان او فرهنګیان یا چې هغه د ادبیات پوهنځیو ته ځي هغه کله چې ادبی فنون لولي او یا هم د ادبی فنون په حواله خبره کوي نو بیا کله کله وی چې یره نو فنون او تارتیا چې موږ فنون ولولو د ارتیا پاره راته وای فنون ته څه ارتیا د چې خلک فنون ولې یاد د فنون په برخې کار کوي.
فنون چې دی ادا په ادبیاتو کې نه اواز منګه دا شی یوازې ادبیاتو پر مختص کو. فنون چې دی منګه په ورځنی ژبه کې هم د فنون نه کار اخلو او هغه فنون چې مثلا چوکاټ ورته ادبیات ور کوي هغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخلي دي. مثلا منګه په فنون کې ما کنایه منګه په ورځنی ژبه کې لرو بلابل برخه چې دی منګه دغه شان چې دی تشبیه د تشبیهات لرو خدا منګه چې وای چې مثلا ارتیا څه ده د دې ارتیا دا چې دا ادبیات چې دی بلاغي علوم دي فصاحت او بلاغت پورې اړه لري.
بالکل.
نو منګه یو وینا چې په بلابلو شکلونو باندې ارائه کوو داغه وجه دا ده چې مثلا منګه خپل مفهوم خلکو ته ورسو. د ادبیاتو یا د بلاغي علوم تر ټولو ستر ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلکو ته خیرای کو. نو د دغه ارتیا په نظر کې نو سره د علوم چې دي د ورځنی ژبې نه رامنځته شوی دي او به ته منګه تطبیقي اړخ په تطبیقي اړخ یا تیوري وته رامنځته کو او د دغه په نظر کې نو سره چې ده د ارتیا هم دغه چې مثلا منګه دغه شین چې دي چوکاټي کو
اوس خبرې په تایید کې چې تر موږ فنون ونه لرونو زموږ ژبه نیمګړې کیږي ځکه ادبی فنون دي چې زموږ ژبه ته غختلتیا ورکوي قوی کوي او باید په عامه ژبه کې مکارول شي او کارول کیږي. موږ تاسو
سیقل مسله ده مثلا د ژبه د سیقل مسله ده ژبه چې ده په دغه مسایلو باندې چې ده سیقل کیږي. مثلا موږ ته چوکاټونو جوړونه کوو نو دا چې ده به وحشی پاتې کیږي. خو همدغه د بلاغت مسله ده مثلا د فصاحت مسله ده څه ډول مثلا یو خبره مفهوم خیر راشي او څه ډول مثلا تاثیر ډیر ووسیږي. د بلاغي علوم مثلا همدغه ده چې مثلا موږ په خپل وینا کې چې د تاثیر واچو نو تر ټولو ستر اړتیا ده.
دغه ادبی فنونو خو یو مسله دا می چې موږ د عام خلک هم کارو کنه خو موږ پرې نه پوهیږو. بیا تاسو د خبرې په تایید چې په ادبیاتو کې چوکاټي کوو
چوکاټي
سیقل کوو.
بالکل.
مثلا په عام ولس کې یو خزوی چې د فلانی داسې د لکه لخته
تشبیه وکړ کنه خو په ډیره ساده ډول مونږ چلته چوکاټ کړ پاره بیا ته کې نو یعنی ضرور چې دا باید ولوستل شي.
هو په ادبیاتو کې به یو مسله بل ده چې الته مونږ په تجدد یعنی والی د زینو شانو په سیګر زیګو الته مثلا مونږ دا وایو چې د غشه چې ده د تشبیه ډیره سیقل شوله یا غشوله دا ډیره مبتزله شو د ابتزال تر حد ورسید ډیرو خلکو وکاره نو بلاغی علوم مونږ ته دا هم یو قسم راتادای کی یو دغه نظریه چې مونږ باید په دغه خپل په مسایلو کې چې دا ډیره مثلا هغه کیږي ډیره تکراریږي نو دا شه د دې خوند منځزي هغه مونږ ته دغه دغه علم مونږ ته دغه هغه راکې چې باید مونږ ځین نیو نیو شان را پیدا کوو او دغه شان په نظر کې نو رامنځته کېدل سره ژبا لا خوند ورکی
نه سبزه مملته خبر کوم کلونه کلونه تیر شول تقریبا چې په پښتو ادب کی په ادبی فنونو کار کیږي د بینوا صاحب د شمیر نور مشانو له وخت رانیولی تر اوسه پورې چې پاندې وخت کار کیږي مګر هغه تیوري چې له هغه وخت د بینوا صاحب له وخت او تر اوسه پورې شمیر مشانو چې په لار پښتونخوا کې په کار شو هغه تیوري بیا هم تکراریږي ځینې نیمګړي دي او ځینې داسې دي چې هغه تعریف ورته جامع او معنی نوي څه ستونزه ده ولې تغییر نه راځي
ستونزه دا ده چې زمونږ ټولنه بدبختانه ما چې درکړې ده زما استادانو ته په احترام باندې دا خلک چې دي سهلنګاری کوي یعنی زخواری نه کوي چې مثلا دوی نوي شیان پسې ګرځي هماغه مثال هماغه تعریف او هماغه سې د زړو کتابونو کاپی را روانه تر دا مهاله پورې په نوي شیر کې چې دي هم دغه نوي شیان شته خو دوی خواري نه کوي په دې باندې چې مثلا عمل د چې دوی ته کم شیر پاتې تالیفات شکل لري نوي شی پسې دوی نه شي ګرځېدل او نه ګرځي منګه کولای شو چې مثلا دا کم علوم چې دي د منګ ته مثلا بدی بیان مثلا په هغه کې دا په اندغه علوم کې په فنونو کې معنی مثلا یا مثلا د قافیه یا روس دا د نورو ژبو په بنسټ مونږ راغلي لکه د عربي په بنسټ باندې راغلي خو په عربي کې چې کوم دا الترامنځ شوی دی مونږ د امغه د ژبې په چوکاټ کې مونږ ته امغه سم مثالونه پیدا کړی دي خو مونږ د څه کول شو چې مونږ په خپل ژبه کې نور نور شین شته چې مونږ کول ژغې د کار خپل نمونه کېږو الته نشته ده دلته مثلا نوس راغله ده نو چې دلته راغې فلهازه علما باید په دغه برخه کې کینی د علم علما او د دغه کوم زمونږ شهرانو نوی چوکاټونه نوی فرمونه نوی سيزونه رامنځته کی د دې لپاره باید نوی نوی نمونه پیدا کی یعنی دا په کار نه ده چې مونږ مثلا همیشه تقلید وکړو باید خپل مونږ دغه یو جرأت وکړو چې مثلا دغه شای نوی شای چې رامنځته شو د لپاره نوی تیوري رامنځته کو نوی تعریفونه رامنځته کو او دغه نوی کوم جوړښتونه چې مثلا شیر کې د منځ شوی وي دغه چې د دې لپاره را نقل کو په خپل کتابونو کې فنونو کې د فنونو په برخه کې زما خپل زړه چې څنګه څه کار وکم نو په هغه کې مخبل نوی مثالونه پیدا کړو خپل اخلاقي جرأت دا کوم چې نوی نمونه ورته کړو
نه سبسه همدلته خبره کوم د هر دور شاعري ځانګړې وي او ځینې بیا موږ ترپات شي چې موږ اوسم لولو مثلا رحمان بابا دې موږ اوسم لولو یا دې تورته نور شاعران دي خو دغه په فنونی برخه کې په کارته چې موږ تغییر رامنځته کو او تغییر خو موږ ځکه انسان په طبیعي لحاظ بدلون په حال کې دی په فکری لحاظ بدلیږي ټولنه بدلیږي ټولنه هم د بدلون په حال کې ده نو باید موږ د فنونو برخه هم تغییر وکړي زه چې کله د ادبیاتو دی و شاګرد په توګه زه چې کله مطالعه کوم د فنونو په برخه کې هغه څه چې هغه په خوا شوې دي هغه د حمید بابا شاعري ده چې هغه څو بیتونه چې مشخص او اشخاص په کې صنعتونو د شان په کې انتخاب کړی دي او پیدا کړی دي په البته هم دا راخصې دي زموږ په اوسم شخوند وو د بدلون لپاره څل لار په کار ده زموږ اوسنی شاعران هم یعنی د اوسنی شاعري مارتیا لري چې فنون په کې وټاکل شي صنعتونه په کې انتخاب شي او نوی نوی صنعتونه په کې شته نوی نوی برخې دي پکې د دې لپاره څه کول پکار دي
مسله دا ده چې د علومو په برخه کې ځینې داسې مسایل دي چې هغه جامع او معنی دي جامع معنی په دې معنی باندې چې هغه وخت کې په مغه حالت کې تیوري په تطبیق او سم مغه د تیوري په تطبیق کې موږ هغه کې فرق نشو راوستل مثلا 2 جمع 2 د امیر بابا په وخت کې 2 جمع 2 څلور او سم 2 جمع 2 څلور دي دغه د سنتونو مسله چې ده د په وسنې شاعري کې چې ده هم شته یا په پخوانیو کې هم دغه سنتونه موجود وو، ولی موږ تاسو چې د اوس دور خلک یو د نوي فکر خلک یو، موږ باید نوي فکر را انتقال کړو. هغه چې هغه وخت کې رامنځته شوي کول شو چې موږ د یو تاریخي پس منظر په توګه دغه هم یو یادونه وکړو چې مثلا دغه شیان چې دي په تاریخي لحاظ باندې دغه سم مخکې راغلي دي. نو دغه پخوانیو یا متقدمینو چې کم کار کړی دی زموږ لپاره بنسټی ښه، نو هغه د یو تاریخي پس منظر په توګه هم ذکر کولای شو. او دغه سم موږ ته ښایي چې مثلا تاریخي پس منظر په توګه چې دغه فنون دغه چا کار کړی دی، مثلا د کاظم خان شیدا په خپل یو پښتو شعر حسب حال په هغه کې مثنوی ده، په هغه مثنوی کې د پخوانی شعر چې د دنه مخ کې کوم ویل شوی دغه خکر کتنه کوي دی. د مثلا چې پخوا چې شعر روس پینه تطبیق کیږي او کچه ته مثلا چوکاټ ته واچول شي، هغه چوکاټ کې چې دی جګیږي او ټیټیږي دغه مسله د بهرونو مسله. نو دغه سی موږ د پاره چې دی په خوانه هم دغه سی دا سیستماتیک دا شعر راغلی دی. نو سیستماتیک چې راغلی موږ چې اوس د اوس خلک اوس اوسنۍ زمانه خلکو موږ په خپل شعر کې چې ته جدت وینو، هغه سی شاین وینو چې هغه په پخوانی شعر کې نشته دی. ستا مخکینی خبرې په تایید باندې چې مثلا هر شعر یې په خپل دور کې رامنځته کیږي او د خپل او دغه وخت په سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره رامنځته کیږي.
موږ دغه د عروضی شاعرۍ او د پښتو ژبې خپل شاعري چې موږ هغه چوکاټونه هغه عروض چې هغه د عربي ژبې دي چې موږ یې پښتو باندې تطبیقو او هغه چیز موږ د پښتو ژبې خپل سپیس خجیز جوړښت دی، دغه ته څه اړتیا ده چې موږ دي د عربي ژبې قواعد واخلو او یو شمېر شاعرانو دا تطبیق کړي دي، هغه رکنونه مفاعلون هغه دلته هم تطبیق کړو، کوم اړتیا لیدل کیږي؟
خو مسله دا ده چې دا یو قسم دغه یو علم شته دی، د عربي علم ده، انکار ته نشي کېدلی. په عربي کې تطبیق ډېر وړ دی، په پښتو کې د تطبیق وړنه ده. اړتیا خبره چې ده دغه ده که څوک یو مثلا ادبیات یو محصل یو سبات یو ځکه مخ کېږي، نو دغه موږ په خپل شعر کې دغه برخه کې کار شوی دی او باید یو محصل دغه ولود د علم نه باید خبر اوسېږي. او دا چې د تطبیق وړ نه دی، نو په پښتو شعر کې فلحال مثلا د یو څو استادانو نه مواره که هغه په قربانی پوشي، نور په عروض باندې هم دلته تقریبا څوک ډېر نه پوهېږي په دغه علم باندې. نو هغه یو څو استادان کولای شي چې مثلا دا تشریح کړي، تطبیق کړي. په اوس وخت کې په ادبیاتو کې زه څوک ډېر نه وینم چې مثلا په عروض دې هم ډېر پوه شي. نو زمونږ د شعر هغه کوم جوړښت چې دی هغه خدای دې وبخیر شاه صاحب هم په دې باندې ټینګار کړی دی، پوهان صاحب ډاکټر زیار هم په دغه باندې تاکید کړی چې دغه چې دی نورو زموږ نورو سازان چې پښتو شعر شاید سپیس خجی سیستم دی تطبیقیږي ورباندې او په هغې کې جوړ راځي. او نو فلهذا نو سیستمونه چې په دغه کې چې زیاتې څېړنې ته اړتیا شته ده چې مثلا په دغه سپیس خجی سیستم کې چې د خج فشار مسله ده هغه تکراریږي، دغه باید څنګه څه خلکو ته ښه واضح شي. مننه.
حکمت عربید یو له هغو ځوانانو دی چې په ډیره تنکۍ ځوانۍ کې شاعري پیل کړې ده. دی وایي چې فطرت یې شاعرانه ده او کله هم نه غواړي چې له دې دایرې بهر شي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
نن را سره د فنکار په برخه کې ښاغلی حکمت یار عابد دی. عابد یو ځوان او تان شاعر دی چې په ډېره کمه ځوانۍ کې ډېره ښه شاعري کړې ده. عابد صاحب برکلی پوه سړي مشي.
مننه.
عابد صاحب کله د شعر پیل کړ؟ له څه وخت د شاعري شروع کړه؟
محبوب صاحب تقریبا څو کلونه وړاندې لیسې په یولسم صنف کې وم، دا وخت نه راهیسې مې په شعر و شاعرۍ باندې کار پیل کړی او شاعري مې له هغه وخته پیل ده.
نو ولې دې شاعري پیل کړه؟ اکثره خلک خو داسې وایي چې یاره مین شوم په لاره تلم، څوک مې وکتل مین شوم، بس تر ګوتو نه راتله نو شعر مې ولیکه. که نه دا شعر داسې چې شعر دوی د زړه د بړاس لپاره تا ولې شعر ولیکه؟
لکه څنګه چې تاسو وویل مختلف شاعران د لپاره مختلف تعریفونه ورکوي چې ما شعر د دې لامل نه پیل کړو دې نه مې پیل کړ، خو زه چې څومره فکر کوم زه هلته له ډېرو ملګرو سره پکې ناستم، ټول ملګري په لیسه کې په شعر و شاعرۍ بنډارونو کې په مشاعرو کې، او یو دا لامل و چې د دوی تاثیر و. بل دا و چې ما داسې یو خاص درد را سره په زړه کې لکه د وطن در دغه حالات فکر په دغه کې به دغه فکري کشمکش کې وګیرو نو همدغه لامل شعر مې پیل کړ.
خا چې کله د شاعري شروع کړه بیا داسې څوک چې ستا د شعر اصلاح کې تغیرات پکې راولي سمې لور ته؟
مخکې ما یادونه وکړه زما ملګري و خاکسار صاحب دوی والته په شینوارو کې زمونږ د شاعرانو یو ادبي ټولنه وه تا کې ډېر زیات ملګري وو. شعر به مې چې ولیکه هغوی ته به مې وښوده. بیا په لیسه کې د پښتو د مضمون استاد وو استاد صاحب رحمان خان صاحب یاد دی په خیر وي هغه ته به مې خپل شعر وښودو. هغه به زما په شعر کې اصلاحات راوستل هغه کوم مهم خبرې به چې وي یا کوم ښه باید به هغه به راته په ګوته کوو کوم مشکلات یا نیمګړتیا به په شعر کې وي هغه به راته اصلاح کولې استادانو ته به مې وښودو ملګرو دوستانو ته.
تر اوسه پورې به د شاعري ته کوم اندازې رسېدلې وي هغه چې ته په حساب کې غواړې چې چاپې کړي
شعرونه؟ خو فکر وکړو محبوب صاحب سړی چې اول شعر پیل کړي تابان دغه شعر کمزوری وي که نه د شاعرۍ په اصطلاح باندې نو چې هغه زه پرې باوري مو باوري شاعري ده هغه به داسې ووایي چې څلوېښت یا پنځه دېرش غزلونه به برابر وي چې هغه چاپ ته سړی وړاندې کوي یا نقد ته وړاندې کوي چې څوک یې وګوري او د غزل مینه پرې ماته شي. نور شعرونه مې زیات دي.
په شاعرۍ کې ستاسې تګلار او پېژندګلو کومه مونږ معلومولی شو چې دا د عابد شاعري ده او داسې شاعري کوي؟
زما په شعر کې د بل چا شعر به ډېر داسې خوښېږي چې درد پکې رانغاړلی وي. خپله مې هم په ډېرو شعر کې د درد بیتونه چې درد پکې موجود وي هغه مې خوښېږي. خپله هم کوشش کوم چې درد او دغه ناهیلي دغه مایوسي او غربت دا پکې راونغاړم.
دغه بس اوس په تلوسه کې کړو باید ستاسې شعر اوس واورو.
مننه. یو غزل دی وي د قسمتونو فیصله څه عجیبه غوندې وه.
د قسمتونو فیصله
مننه. د قسمتونو فیصله څه عجیبه غوندې وه د اختر ورځ به وه په مونږ به روژه غوندې وه. باد و باران مې خوښېده خو بس قصه دغه وه.
باد و باران
مې خوښېده خو بس قصه دغه وه. زموږ په کور کې دروازه نه وه پرده غوندې وه. پښتني ډېرې غریبۍ سره پت هم ساتلو. پښتني ډېرې غریبۍ سره پت هم ساتلو. په سر به یې توره لوپټه وه که زړه غوندې وه. ستاسو محل کې رڼاګانې خوشحالي او خندا. زمون جونګړه خړه پړه کنډواله غوندې وه. تمام شپه د چا د سترګو سمندر وړی و. مننه. تمام شپه د چا د سترګو سمندر وړی وم د خدای نه زار شوم بیګانۍ شپه څوک ده غوندې وه. هغه د ژوند په هره لاره کې تیندک خوړل. هغه د ژوند په هر لار کې تیندک خوړلې. د عابد برخه له پخوانه هم سپیره غوندې وه.
خدای دې ستاسې برخه نه سپیره کوي. عابد صاحب پوښتنه دا کوم چې زموږ اکثره شاعران خو ځینې هغه دوه لارې دي چې یو ادب د ادب لپاره او ادب د ژوند لپاره کاري. ستاسې یعنې هغه برداشت څه دی؟ تاسې باید شاعري د ژوند لپاره وکاروئ که نه د ادبیاتو لپاره؟
شاعري خو فکر وکړو شاعر ته د ټولنې ترجمان ویل کېږي او زه کوشش دا کوم چې شاعري اجتماعي شاعري وکړمه د ټولنې دپاره. عمومي شاعري چې د ټولنې درد د ټولنې انځورګري او د ټولنې دغه حالات په شاعري کې روانغاړل شي او غواړم چې د ټول عموماً اجتماعي ټولنې دپاره شاعري وکړم.
زموږ په دې نورو سینیر شاعرانو کې تاسې څوک لولئ ډېر چې هغه متاثره مې ترې وو دغه شاعري ولولئ؟
زه ډېره مطالعه کوم او ته متاثر ما د خاطر شیرونه ډیر مطالعه کوم. ارواحات صاحب شاه صابر د سالک صاحب کتابونه ګورم او همدار از د مروت صاحب کتابونه ګورم. خو ډیر شي متاثر ما د صاحب شاه صابر کتابونه ډیر ګورم.
شپې شوګری حسیا د
زمنګ درات لو څوک دي
خاص صابر خو واقعا یو ارمانجن او نیمګړی شاعر. ابي چې تر اوسه پورې د کتاب د چاپ څه بندوبست کړو که څنګه؟
لکه مخکې ما وویل شعر مې لا تر دې حده دغه چاپ حد ته نه رسېدلې. شعرونه ډېر دي خو ولې سړی باید شاعر باید داسې یو شعر چاپ کړي چې هغه په ټولنه کې پاتې شي او په ټولنه کې ځای پیدا کړه. داسې یو شعر نه چې هغه یو څو ورځې لپاره مارکیټینګ بازار ولري او نو بیا نه. شاعري سړی وکړي باید پخه شاعري وکړي چې د ټولنه کې او د خلکو په زړونو کې پاتې شي. نو هغه شاعري چې چاپ ته وړاندې کیږي د چاپ حد ته لا نه رسېدلې. خو ولې پلان لرم چې شاعري مې مکمله کړم او د چاپ حد ته ورسوم. تر اوسه پورې
د شعر او شاعرۍ او ادبیاتو دې کې باقاعده زده کړې کړي که نه صرف مطالعه دې کړې ده او هغه د خپل ذوق جمال متاثرې
زده کړې تیوب کې نه دی کړی او استاد خبره ته ذوق جمال له متاثر ایم او شعر او شاعری می تبیده داسې خاص کوم کورس او داسې خاص زده کړی یا تدریسی ماحول ته نه یم تللی خو ولې ذوقی شاعری کوم
او اوس هم د شاعرانو په ټولنو کې غونډو کې گڈون کیا وک سنگا
البت ولنا ز فیلا ہم تقریبا سلور کلا کی چھ پکابل احمد شاہ بابا میرا کی اسیبو التا احمد شاہ بابا میرا کی مکھ دا شاعران و یو ادبی بہیر چھ دا احمد شاہ بابا پنو مانے دے دا احمد شاہ بابا ادبی بہیر لرو ہر جمعہ پورز نہ ہونا تر د ماسپخین یوی بجی پوری التا ادبی بہیر کیگی پ پختو ادبیات بان لیکچر ور کول کیگی استادان راضی شاعران راضی پدی باندے د شعر او ادبیات مختلف موضوعات د لیکچر لاندی ول کیگی پ دغه ماحولونو کیم کینو بیا کلا چھ کلی تلاو شوال تم ملګرو شاعرانو سره نو تبن ناسته د شاعر ناسته د شاعرانو سره وی هر ځکه ماحول او بندارونه د شاعرانو خخوم ورزم او ډیر وخت ورکوم شاعرانو دغه بندارونه ته او ناسته سره لره
نو د شاعرانو سره ناسته پاسته خو خامخا تاثیر کوي اگر شاعری سے تاسی پہ غنی خیلو کی شنوار پولس والے کی کوالا اگر شاعری سے تاسی دلتے کوئی آیا کن تو پیر پہ کیوس بھی نہیں
او والن اگر شاعری چی مک پہ شنوار یا پخپلی کلیوالی ساہا کی کوالا اگر دیر یو سادہ شاعری وا کلیوالی ماحول دیر انزورگریز شاعری وا خوالی دا خار او دا کلی تابن پر سره ویدل ته شاعرانو غ خیال او ذوق اغه یو څه بلکې سم د کلیوال شاعر ذوق او خیالات او دغه شاعری بل ډول مانس کې یو څه تفاوت توفیر شته
نو اوس په وريدم کې احساس د شعر په تمي او زم پاړم چې احساس شعر او څه شعر واورم د وريدم کو سره
ولې ولې نه یو غزل له محبوب صاحب تقریبا دا اوس مې لیکلو د خدای حسن خلقت ته په سجدې شوې او کنه شوې
د خدای حسن خلقت ته په سجدې شوې او کنه شوې
مننه د خدای حسن خلقت ته په سجدې شوې او کنه شوې ای زړه په سی بهر ل دایری شوې او کنه شوې او د زړه لډې ر درد چې می آه د خلې نه ووت
د زړه لډې ر درد چې می آه ل خلې نه ووت
د زړه لډې ر درد چې می آه د خلې نه ووت راخته ل اسمان نه پرښتې شو او کنه شوي او همدا د پښتني مینې اثر وي استراب وي
همدا د پښتني مینې اثر وي استراب وي
همدا د پښتني مینې اثر وي استراب وي ته وګوره په واورو کې خلې شوي او کنه شوي خپل حسن خېژولې وي غرور د اسمان سره ته خپل حسن خې ژولې وي غرور د اسمان سره ته را پرې وتی خیرې مې در پسې شوې او کنه شوې لګ راشي جنگ پرستو قدم زې پکې پیدا کړې
لګ راشي جنگ پرستو قدم زې پکې پیدا کړې
لګ راشي جنگ پرستو قدم زې پکې پیدا کړې راتنګې مو د کلی حاضرې شوې او کنه شوې
لا به ته و لګ راشي
جنگ پرستو قدم زې پکې پیدا کړې راتنګې مو د کلی حاضرې شوې او کنه شوې او عابد د مور دوا او رون مشال ځان سره واخیست
عابد د مور دوا
او رون مشال ځان سره واخیست رڼا ورته د ژوند تورې تیارې شوې او کنه شوې
ډېر مننه ژوند درس عابد
مننه محبوب سي تاسو نم ډېر مننه چې موږ وخت راکو د مرکې لپاره موږ مننه
د اری ژبو ډیر شمیر کلمې سره ډیر نږدې او حتی یو ډول دي چیرې خو یې تر شا ځانګړي کیسې هم لري نن د ستی کلمې په اړه د هندي فلکلور یو کیسه دراورو دا کیسه درته زموږ همکار وګمه جوار خیل کوي
زرپانا
ستی یا سهتی جانان استرګو کې دی اور دی ماته دی وکتل ساتي ساتي د کړما موږ په عامو خبرو کې ډېری کلمې کاروو چې نه یوازې دا چې په کلمې مو فکر نه دی کړی بلکې تر شا لپرتو کې سوې هم نه یو خبر په وړاندې ذکر شوی لنډۍ کې مې موخه د ساتي کلمه ده اکثره پښتانه چې کله ډېر وزوريږي او یا هم درد یې له حده زیات شي نو وایي چې ساتي شوم پزړه دې ستې کړم او د خیرا په ډول هم وایي چې خدای دې ستې کړم زرګونه کال وړاندې کله چې په هندستان کې د هندویزم مذهب د ټوکیدا او پرمختیا په حال کې وو په یوه مذهبي کورنۍ کې یو ځوان د ناچ پونم په یوه انجلۍ سختي مهن شو
د ناج پلار د هندویزم د مذهب یو لوی پندت و. هغه به د خپل سیمې خلکو ته وعظ او نصیحت کاوه. دوی هندویزم ته رابلل او د همغه سیمې خلکو دا سړی د سپېڅلي انسان په نوم یاداوه. د ناج پلار پندت ویرت درې میرمنې درلودې او کله چې دی د سپېڅلي انسان په نوم ونومول شو نو خپلې دوه میرمنې لومړۍ او وروستۍ یې د پلار کور ته ولېږلې او منځوی میرمن رانا یې له ځانه سره وساتله. هغه د ډېرو ښځو په کولو بندیز ولګاوه. پندت ویرت په خپلې سیمې کې د هلکانو او نجلو په مینې ټینګار کاوه او ویل به یې چې هیڅ داسې واده باید ونشي چې د هغوی ترمنځ پخوانۍ مینه نه وي. ناج د یو سپېڅلي او هندو پرور ځوان په توګه د خپل پلار د لارې پالونکی و. ناج به هره ورځ مندر ته تلو او هلته به یې له نورو ځوانانو سره د هندویزم د پالنې لپاره کار کاوه. په همدې دوران کې له سختۍ سره مخ شو او ترمنځ یې مینه پیدا شوه. میاشتې تېرې شوې او کلونه هم واوښتل، خو د ناج او سختۍ مینه ورځ تر بلې زیاتېده او همغه و چې د پلار په خوښه یې واده وکړ. او د واده به یې کمه موده نه وشوي چې ناج په مندر کې په خپل مرګ مړ شو. ټول کلیوال راټول شول او پندت ویرت د خپل زوی د سوزونې ځانګړې مراسم برابر کړل. د ناج جسد یې په یوې کندې کې کېښود او لرګي یې پرې باره کړل. اور یې ورکړ او کله چې د ناج جسد سوزول کېده نو سختۍ د خپلې ناپایې وینې له امله کندې ته ځان ورګزار کړ او د ناج له جسد سره یې خپل ځان وسوزاوه. د هغې سیمې خلک ټول د پندت ویرت غبرګون ته په تمه وو، خو د ناج پلار چې د وخت مشهور پندت و د سختۍ په سوزونې چوپتیا غوره کړه. له همدې امله سلګونه کاله په یو شمېر سیمو کې ځوانانو کونډو د خپل مړ شوي خاوند له جسد سره ځان سوزاوه، چې دا چاره تر وروستیو لسیزو پورې په ډېر ندرت سره ترسترګو شوې. د وخت د ژبو په فرهنګ کې سختۍ چې په پښتو ژبه کې یې مافغن شکل سختۍ دی، د هغه عمل نوم شو د کوم عمل له مخې چې یوه ښځه د خپل خاوند له جسد سره یو ځای ځان سوزوي. دغه کلمه په پښتو ژبه کې هم مفغنه شوه او موږ یې د داسې سوزېدا لپاره کاروو چې بنسټ یې په مینه وي، او دا کلمه تر ډېره د دویمې معنا لپاره کارول کېږي. بې وره وسومه ستی شوم، ملالو سترګو په ما وکړل فسادونه.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر علي سرور لودي ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
علي سرور لودي.
علي سرور په قوم شاهو خیل لودي وو چې د هندستان له هغو لودي ادیبانو او عارفانو څخه ګڼل کیږي چې په تیرو خپرونو کې ذکر شوی وو. د دوه احوال او خوارق مخزن افغانی بیانوي او د پټي خزاني مولفي هم د تحفه صالح کتاب په حواله احوال راوړي، او دا سیخکاری چې د متقی پارسا او متصوف سره وو. د خپل عصر رهبر بلل کېده او په ملتان کې به ژوند کاوه. علي سرور د ارشاد او تدریس حلقه جوړه کړې وه او ډیر خلک مریدان وو. د دوه عمر په واز او ارشاد کې تیر شوی دی او د لسمې پیړۍ په پای کې ژوند دی. نعمت الله مورخ وایي چې علي سرور د ملتان د کرور په کلي کې اوسېده او مستجاب الدعوات و. وایي چې و ورځ یو نئی سرور خرایا وویل چې شیخ نجم الدین کبری با په یوه کتنه خلک د کشف خاوندان کول. علي سرور ورته وویل چې دا خو اسانه کار دی. نو چې نئی له خپل کاره فارغ شو بل حال پرې راغی او د کشف درجې ته ورسیده او په عبادت او ریاضت مشغول شو. لدې کیسې څخه د علي سرور د ژوند ټول او د خلکو نظر چې دته یې درلوده خخ کاری، او د تحفه صالح له روایت هم څرګندېږي چې د خلکو مرجع و او عرفانی او علمي مشکلات به د ده په فکر حلول. خو ګوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې غواړو چې د علي سرور لودي یو غزل
تاسو ته دروړاندې کړو چې دغه غزل د پټي خزاني مؤلف له تحفه صالح څخه اقتباس کړی دی او خیر فانی رنگ لري چې وایي محبت پیاله می نوش کړه په مجاز کې محبت پیاله می نوش کړه په مجاز کې د حق نور وینم په سترګو د آیاس کې درست وطن را ته دریاب سو بی دیدنه درست وطن را ته دریاب سو بی دیدنه دیت می نسی مگر خدای می سبب ساز کې که زمړ شم هم لګور کړم سر پورته که زمړ شم هم لګور کړم سر پورته ناګهانه چې دلبر را ته آواز کې کمی سر غوس در رقیب په تیره تیغ سی کمی سر غوس در رقیب په تیره تیغ سی هم بزم که دلبر غوخت په مهر و ناس کې زه و یار مدام ناستو یو لبلا زه و یار مدام ناستو یو لبلا پر غماز دی باری کانی د غم ساس کې گران بیلتون به د هغو مینو وینه گران بیلتون به د هغو مینو وینه چې تل ناست وي په خلوت کې سر راس کې اے سروره غمازان سو بی حسابه اے سروره غمازان سو بی حسابه پاک الله دی صورت تش بی مغز پیاس کې پاک الله دی صورت تش بی مغز پیاس کې
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې منظومې په اتم سرود کې واوریدل چې د کک مور زرینې ته وایي چې کک له ښځو کرکه لري او وایي که چېرې د ده کلا ته کومه ښځه نږدې شي نو دی به یې له تیغه تیره کړي. مور یې کیسه کوي او د کک په دغه ویرجن حالت افسوس کاږي. دا چې په نهم سرود کې څه پېښېږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال.
ریشمین خیال
ملکه زرین ناڅاپ شو پورته تور سترګو کې هیلی په ځلا شوې په څیره کې د ټینګ هوډ نښې راغلې د نازکو شونډو رنګ یې نور هم سور شو په روښانه کې وګنډلې سترګې په هوډمن غږ یې په لوړه داسې وویل زه ورځم او له کک سره غږېږم برخلی کې په کلک هوډ ور بدلومه کک به بیا له خپل لوی ګرز سره را پاڅي پیل افغان کک به په ننګ د هلمند ولاړ شي زه یې باسمه د کرکې له دنیا نه زه یې بیرته انساني دنیا ته بیایم تر دې وروسته پر همدغه ژمنه پایم د روښانې په څیره کې ویره ترهه حیرانتیا او ولولې په څپو سر دي میلمنې ته څه په براندو سترګو ګوري لورې دا دومره آسانه کار مه بوله کک به رحم په هیچ چا باندې ونه کړي تو واکمنه د سر لوړې ساکستان یې خو د کک په نظر ته یې یوه ښځه که لښکرو سره مل کلا ته ورشي په یوازې به د ټول لښکر تالا کړي اوس ورتلل د کک کلا ته مرګ غوښتل دي د پلان کومی ته د لاس ننه ایستل دي له زمري سره په غیږه جنګېدل دي له نهنګ سره توپان کې اوښتل دي د اورتون په سرو لنبو کې تاویدل دي پر سکروټو باندې یبلې پښې تلل دي اژدها پهلوانۍ ته رابلل دي سر د غره له لویو تیګو جنګول دي لیوانتوب دی لوی ګړنګ ته ور ترپل دی کک غصه دی کک لډی را جوش ډک دی د زخمی افعی په سیر په ځان تاویږي چې د خزو یادون وشي نو خخمیږي یو منزل بلا کلا ته نږدې نه یې چې پرتا به د تیرو غشو باران شي دومره لوی خطر مې نه لوریږي ګرانې چې پر غم د سیاه پوش ټول ساکستان شي خو زرینه هغه ښکلې ژمنه پیغله خو زرینه هغه ښکلې ژمنه پیغله چې رګ رګ کې تاویږي ساکی وینه مساګیت د تایمیریس انا له پخته هغه لوړه کوچانۍ په قامت دنګه په ښایست د د تاووس خور په زړه پلنګ هو زرینا ملکه چې لری ګوري په افق کې ګنډلې تور سترګې په لوړ غږ خپله ژمنه کړه ورغبرګه که دیوان مې مخه ونیسي په غرونو که زمري په مخه راشي ډلې ډلې که په لاره کې دوزخ دوزخ لمبې وي که د غشو باران اوري له اسمانه زه به خامخا د کک لیدو ته ځمه ولولې به یې په زړه کې پاڅومه د هیرمند په ننګو پت یې ننګومه هغه اور چې یوې ښځې دی بل کړی بویه مړ د بلې ښځې په لاسو شي هغه اور چې یوې ښځې دی بل کړی بویه مړ د بلې ښځې په لاسو شي ها دوزخ چې د یوې په لاس جوړ شوی یوه بله به یې جوړ د جنت باغ کړي هغه کرکه چې یوې ښځې کرلې عاطفه د یوې بلې به یې توږي زه به کک ته دا په سپینو ټکو وایم هره ښځه لکه ستا مور پرښته ده له آدمه تر دې دمه دا کیسه ده زه به کک ته دا په سپینو ټکو وایم هره ښځه لکه ستا مور پرښته ده له آدمه تر دې دمه دا کیسه ده که وفا ده که حیا مینه ښکلا ده همدا ښځه د دې ټولو سرچینه ده
راضی دے کمین کاروانو دے تیری گیتی راضی دے لختارے او دبل تم بپ دلا تیری دردنا تیری گی بے دلدارن تیرے اشوند لہرو تک